سلامونه ستړي مشي د حایل دا اونې بحث مو د اسرائیل او ایران ترمن جګړې ته ځانګړې کړې ده ترنو لیدونکو د اپریل په لومړۍ نیټه اسرائیل په سوریا کې د ایران د قنصلګری اړوند یو ودانی وویشته چې د ایران د قدس واکونو یو جګپړې قومندان محمد رضا زاهدی او و نور منصبداران پکې وژل شو ایران په جواب کې د اکشن به پشپ پر اسرائیل د سلګونو ډرونونو او توغندیو بریدو کوچ اکثریت یې په هوا کې دفع شوې دي دا اول ځل دی چې اسرائیل او ایران مخامخ جګړه کې مخامخيږي او عواقب به څه وي د منځني ختیځ وضعیت به څه ډول بدل شي لدی وروسته څه کیږي او پر افغانستان به یې احتمالي اغیزه څه وي د دې او نورو مهمو پښتنو لپاره مونږه د افغانستان د نجات لپاره د ملي مقاومت جبهې غړي حسین علي یاسا صاحب او د سیاسي علومو استاد او ترڅنګ د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست او لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب ته مونږه بلنه ورکړې ده دواړو ملمنو ته ستړي مشو پروګرام ته په خیر راغللې یاسا صاحب اجازه راکړه اوله پښتنه به تاسو سره ماتره کو چې تاسو تر ډیره پوری د افغانستان د نجات لپاره لوی مقاومت جبهې کې غړیتوب لري او تقریبا ویاندې ماستي د ایران او اسرائیل د غروان وضعیت څه حالت کې د اوس وخت تاسو په باور او تاسو د ملګرو په نظر فکر کوئ چې اسرائیل په ایران به متقابل بریدو کې
بسم الله الرحمن الرحیم لوبړی استاسو په خدمت کې استاسو ټولو لیدونکو په خدمت کې سلام عرض کوم
وعلیکم السلام
دوی من خدمت شما شوه د این رابطه کې هنوز فکر میکنم آثاری که دیده میشه احتمال داره چیزی صد در صد قابل پیشبینی نیست منتها احتمال داره که امی قضایا در این مرحله در این جای شاید تمام شوه چون که دو طرف دیده شد که اون طرف ایرانی هم گفت ما دیگه قصد نداره و این طرف گرچه اسرائیل گفته که ما انتقام از این میگریم البته محدوده هوایی فضایی خود باز کرده و فکر میکنم طرفدارای اسرائیل که اونا در این مرحله هم از اسرائیل بسیار قاطعانه دفاع کردن زیاد طرفداری گسترش جنگ نیستن
میاخیل صاحب تاسو تم ستړي مشوې ما یو اندېښنه چې بل ډیره په رسنیو کې ماتره دا غدا ده چې آیا امریکا یا بل نړیوال قدرت په د اسرائیل یا ایران په پلوي باندې په دغه روان جنگ کې دخیل شي کنه شي ستاسو نظر په دې اړه باندې څه ده
سلام دی ورسی تاسو ته اساسي خبرمن ملما ولیدونکو ته د ایران او د اسرائیل یا په منطقه کې د جګړې کنیابتی جګړې دی او که مستقیم سره مخامخ کیږي دا نوې خبره نه ده بلکې د کلونو کلونو دا جګړې روانې دي او طبیعي خبره ده چې کله جګړه د دوو متخاصمو ډلو ترمنځ وي هغه خپل طرفداران او مخالفین لري نو په دې خاطر باندې ډېر داسې وختونه کیږي چې هغه دوستان به بعضې ملکونو چې هغه د جنګ سره موافق هم نه وي هغه جنګ ته کشی د بلګې په توګه اسرائیل کوشش کوي چې د امریکا مستقیمه د ایران سره یعنی په تصادم کې واچي او امریکا کوشش کوي چې دا جنگ پراخه نشي خو که چیرې جنگ پراخیږي نو بیا طبیعي خبره ده چې د هر خوا طرفدار به یو بل تر شا ودریږي
صحیح زه لږ غواړم چې نورم زمنګ لیدونکو ته وضاحت وشي یاسا صاحب کې د شتا سی اوله تبصره راکې به بم یاخیل صاحب ماینه پښتنه ته جواب راکې مونږ چې دا بحث دی ونې د پاره اخست دی په دی وجه باندې د چان پنن اثر کې په یوشتم پیړۍ کې د موجوده پرمختګونو او ټکنالوژي په وجه کډيري اختلافونه او زر مشارکتونه زر کېدل شي یعنی افهام او تفهیم سرعت سره دی هم دومره د اختلاف یا د عواقب خراب او عواقب ویره هم ډیره ماتره ده که چیرته دا جنگ په دغه شکل شروع شي لکه کوم چې ایران په زر کیلومتر شاوخوا مساحت باندې په سلګونو ډرونونه د اسرائیل خاورې په سر باندې حریم ته ورولېګل چې بریټ پیوشي چې څه دفه شو څه ولګېدل او متقابل معلوم نه دی چې څه به کیږي چې اسرائیل د دې په جواب کې بل پوځي اقدام وکړي دا د دې ټولې سیمې د پاره چې د ډېری وګړي مودې رئیس په نیابتي جګړو په مرکز بدل شوی لکه سوریه عراق کې په خپل د ایران ځنې سرحداتو کې د د ترکیه زنې سرحداتو کې او په ټول مرکزی منځنۍ ختیځ کې چې داشته د دغه ایری د مخنیوي د پاره دا احتمالات غواړو ارزیابي کو چې څومره ممکن دی چې اسرائیل د دسی یو هدف ته پاره چې هغه تر ډیره پورې خپل جغرافیایي ساحې کنټرولې یا غواړي نورم ونیسي چې فلسطینیان ورته د اشغال ساحې وي یا ډیر متحدین د فلسطینیانو دا اشغالي سیمې ګڼي په شمول د ایران فکر کوي چې دا امدومره جدي مسله ده چې باید امدی کال کې تصفیه شي او کنه دا باید یوازې په امدی حدود ختم شي چې بس متقابل عکس العمل دی پوزي نه نور که هر جنجال دی په ځمکه دی پاتې شي یا سپتاس په دې اړه څه نظر لري آیا دا نه جنگ کول د دې ټول شخړې چې د کلونو دوام کړي حل لاره ده فکر کوي
بنده فکر میکنم اول اگر شما جنگ نیابتی چیز هست یا همی گروه های نیابتی چی هست اگر این بسیار مختصر سر از این صحبت شد و یه که طرف سالیس میشه که یک طرف باشه میشه چندین طرف باشه در جنگ به طوری که بین دو طرف است به طور مستقیم و غیر مستقیم طوری مداخله میکنه که به نفع دراز مدت
خیر خبرم په گل بدل او به خیر غواړم لګي مشخص کم چې تاسو ته د خپل جواب توجی شي حماس ډله چې اصلا د اکتوبر په ومه باندې د تیر کال په اسرائیل حمله وکړه د ټول په دغه مرکزی شرقي میانه کې یا ختیځ منځنی ختیځ کې د جګړې سبب شو چې نن په کې ایران هم دخیل دی او حمله وکړه فکر کوي چې حماس چې ډیر ملاتړ په ایران باندې یادیږي یا د حزب الله او هغه مستقیما د اسرائیل په ضد جنگيږي فکر نه کوي چې دغه نیابتي د ډلې د دې سبب شولې چې په دې دوه ودونه یا دوه دولتونه جنگ کې مواجه کی
ما خدمت شما عرض بکنم که یکان دفعه میشه که گروه های غیر مستقیم که اونا تفاهم بزرگتر داره و ضرور نیسته که میشه عناصر غیر دولتی گروه نیابتی گفته شد و خود اسرائیل هم یک دولت نیابتی است در واقع و یک طبیعی است که همینقدر توانمندی خود که فرانسه، انگلیس یا امریکا به خرج داد برای جلوگیری از موشک‌ها یا پهپادهای ایران میتونست که هزاران بم دیگه که همه روزه سر فلسطینیای مظلوم از طرف اسرائیل استفاده میشه یک چند جلو از اونا رو میگیره بنابراین طبیعی است که اسرائیل خودش یک دولت نیابتی است در واقع یک ویسل استیت است بینی با اصطلاح که بگیم طبیعی است وقتی که وضعیت او رقم باشه و اسرائیل وقتی که شما ببینین از 1948 تا به حال فقط یک سیاست غاصبانه داره و در حالت پیشروی است از همه امکانات دولتی استفاده میکنه او به نفع مردم نیست به نفع بسیاری از کشورهای دیگه نیست که نفوذ و توسعه اسرائیل به نفع نمیدانند یک چیز طبیعی است و از دو طرف این تلاشا جریان داره که او دوام از این یا گستریش از این جنگ ها طبیعی است که شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان اعلامیه داده او را به نفع منطقه نمیدانه
میاخیل صاحب تاسم په دې اړه باندې ډیری ارزونه وکړلې په دې څو ورځو کې یو اساسي پښتنه زما هم دا و په دې بحث جریان کې چې موږ برازو ځکه چې د دولتونو مواجه کېل د نیابتي ډلو په وجه باندې ګڼل کیږي د دې ټول جنگ چې په منځنی ختیځ کې پیل شو د حماس مقاومت یا د حماس د ډلې بریدو چې د دې سبب شو چې ټول غزه تقریبا په یو عام اصطلاحي ویم چې جارو شوله او داسې په بل مخ باندې واړول ځکه چې ډیر خلک هغوی وژلي وو او انتقامي او ځوابیه جواب یې هغسې تمام شو ورپسې دومره وغځېدله چې ایران هم پس ډیرو کلونو نه اول ځل د خپلو سرحدونو نه واوښتو او پوځي اقدام یې وکړو دغه نیابتي ډلې واقعا دوی د یو دولت جوړولو یا د یو ملت جوړولو په خیال کې دي که دوی دې ته هڅول کېږي چې دغه دولتونه سره په جنګ واچوي او په جنګ اخته شي چې نور څوک ترې ګټه واخلي
اصلا نیابتی ډلې د نورو ملکونو لپاره د خپل اهدافو لپاره استعمالیږي د بلګې په توګه ایران پاکستان همدارنګه اسرائیل د دغه نیابتي ډلو نه استفاده کوي تاسې ګورئ چې همدغه حماس اوله کې د اسرائیلو لخوا تقویه شو دې د خاطر چې یاسر عرفات ضعیفه کړي او فلسطینیان ونه شي کړی چې یو متحده جبهه یا حکومت یا دولت جوړ کړي نو په دې خاطر باندې چې کله ګټي وي تر هغې پورې د هغو نه استفاده کوي کله چې ګټې بیا په خطر کې واقع کیږي د هغې په ضد باندې اقدام کوي تاسې ګورئ لکه افغانستان کې طالبان په اوله دوره کې چې راغلل ایران د دې مخالف و طالبان په مقابل کې شمالي کلوال سره مرسته کوله، د ایران ډیپلوماټان په مزار کې ووجل شو، اما دا ځل چې راغلي دي خپل ګټه په دې کې ګوري چې طالبان نه حمایت وکړي، نو په دې خاطر باندې د ستراتیژیکو اهدافو لپاره ګټو لپاره دغه لوی ملکونه یا څوک چې زیات نفوذ لري په منطقه کې د دغه نیابتي ډلو نه استفاده کوي تر هغه وخته پورې چې دوی په ګټه باندې وي. نو په دې خاطر باندې د دنیا یا د ملکونو اغه تګلاره سیاست د خپل ګټو په اساس باندې، د خپل بقا په اساس باندې، نه د قومي مذهبي سمتي یا نورو مسایلو په اساس باندې. نو په دې خاطر باندې دغه اتحادونه سره بدلیږي را بدلیږي. دا جنگ د سندې چې اوازې نه بتي دلو شروع کړی دی، بلکې ایران تاسې قتل چې حزب الله فرزند د اسرائیل سره په جنگ کې وو، د حوثی ملیشی دی هلته دا ځل اولین ځل لپاره دا وشو چې اسرائیلو مخکې په عراق کې هم د عراقي مرکزونه ایستلي وو، د قواو د کوم صدام حسین موجود وو، په ایران کې څو ځلې خپلې حملې کړې دي، حتی د وسایستانانو وجلی دي، دا وروسته حمله په سوریه کې وشوه. دا ځل ایران په دغه قوت کې دی چې دغه توغندي لري چې اسرائیل ته رسیږي. دا چې بیا د دې په مقابل کې څه کیږي، دا بیا وروسته مسله ده چې آیا ایران د دې قوت لري، یا د ایران متحدین، یا د ایران هغه کسان چې د ځکه دلته رقابتونه بیا د منطقې نه وځي، د مملکتانو دغه نه وځي، منطقوي کېږي او نړیوال کېږي. ځکه تاسې ولیدل چې د روسیې به بیا څه عکس العمل وي، د ترکیې به څه عکس العمل وي، د امریکې به څه وي. نو په دې خاطر باندې دغه دنیا یا دغه غټ قوتونه کوشش کوي چې دغه جنگ پراخه نه شي. کېدای شي چې اسرائیل د خپل اهدافو په خاطر باندې، د خپلو ګټو په خاطر باندې حمله وکړي، ایران شاید مقابل کې بیا حمله وکړي. نو دا د دې د ملکونو د قوتونو لپاره ده. اما دغه نیابتي جګړې موږ تاسې په افغانستان کې ولیدلې چې ګروپونه د څلویو پنځوسو کالو کې استعمال شول، او دا ائتلافونه یا دغه سره تغییرېږي. نو په دې خاطر باندې تر څو چې په سیمه کې او په منطقه کې د ګټو په حساب باندې د جنګ لپاره په مقابل کې د حکومت والی یا د ګډې همکارۍ روحیه رامنځته نه شي، دا نیابتي جګړې به روانې وي او دا به پراخیږي، او البته د یو وخت د بل وخت نه پیشرفته کیږي، ځکه سلاګانې پیشرفته کیږي، تکنیکونه پیشرفته کیږي، نو عواقب به زیاتې. تاسې وګورئ نړیوال اول جنگ نه دویم جنگ زیات وینې پکې توی شولې، که دریم جنگ حتی په دغه سول جنگ کې هم ډېر تلفات د دنیا کې په ډېرو ځایونو کې ولیدل شو چې افغانستان په خپله د دې نیابتي جنګونو قرباني ده. اما غټو قوتونو د دې خاطر چې کچېرې یو سره تصادم کوي، نو بیا تلفات او زیاتیږي، ځکه چې اتوبي سلاګانې دي، نور پیشرفته سلاګانې موجود دي. په دې خاطر باندې کوشش کوي چې دوی په خپله مخامخ نه شي، اما خپل هغه سټلایټ حکومتونه یا ډلې دا غیونه استفاده وکړي، او هدف هم دا دی چې اخره کې ګټي دي.
صحیح،
ورته په ټوله د خپل ګټو لپاره کار کوي.
صحیح. اوس خو تر ډیره پورې ظاهر اندس ښکاری اندی ونه کې تقریبا چې دواړه دولتونه د ایران او د اسرائیلو د تیار سي په حالت کې دي، او هیڅ ډول د سي او سندي ویل شوی چې د جنگ به ونه شي. ظاهرا اعلامیو کې د ایران حکومت خو ویلي وویل هم دا ونه چې نه غواړي تر دې زیات پوزي اقدام وکړي، او کچیرته د په ګټو باندې په هر ځکه کې اقدام وشونه دی به هم عکس العمل پوزي وخی. د امنیت شورا چې غونډه وکړه هم دا ونه یو تاکیدي ټینګار په دې وکړو چې دواړه دولتونه د نورو په وزي مداخله اقداماتو نه لاس په سر شي. اما ستاسو د دواړو ملوانو په نظر باندې چې نیابتي ډلې یادېږي چې اصلي د جنگ عاملین ماغوي او چې دلته د حماس ډلې بریدونه وشلو، او یا نورې ډلې وي چې د دوی تحرکات د دې سبب شولي چې بل اخره په دومره لوی جنگ ته خبره راوځي، یا اساس غواړم تاسو نه پوښتنه وکم چې ایران تر دې مخکې چې کله په سوریه کې د داعش په ضد باندې جګړه وا او د بشر الاسد د حکومت د ډنګیدلو هڅه کیدلې، په هغه وخت کې د فاطمین او د زینبیون په نوم باندې د دوو نیابتي ډلو نه استفاده وکړه، چې وروسته راپورونه راغلل چې په هغه کې ډیر شمیر افغانان هم جنگ ته لیږل شوي، او اقتصاد به بل اخره افغانستان ته راوړل. آیا دا ځینې خوب د سونی شي چې بیا د افغان کډوالو نه د دوی نه سوء استفاده وشي، او دوی د اسرائیل په ضد جنگ ته ولیږل شي غزه ته، یا مثلا په خپل اسرائیل ته، او بیا اقتصاد افغانستان ته راشي؟ په دې اړه باندې تاسو اندیښنه یا نظر څه دی؟
درچه در این مورد یک برنامه دیگه هم با شما داشتم، در اون وقت هم خدمت شما عرض کرده بودم که ما شورای مقاومت ملی این کار درست نمیدانه و این برنامه هیچ نوی پیوند نداره و کاری نادرستی است که از مهاجرین به طوری یعنی که اونا به طوری از این که وارد زیاد نداشته باشه از اونا استفاده سوق قرار بگیرم. ما در اون رابطه معلومات اضافی نداریم. البته امیر میفهمیم که در جا جای دنیا مهاجرینی که زندگی میکنه قبلا هم اتالی سر و صدا برآمده که نه صرف افغانا بلکه از دیگه مردم هم در جنگای اوکراین پایدونا دیده میشه و بسیار جای دیگه هم هست در سوریه در زمین اروپا که ما فعلا زندگی میکنیم هم بالای 10,000 نفر از کشورهای مختلف رفته بود در سوریه به کمک داعش. یک چیزی طبیعی است، جنگا که جنبه های ایدئولوژیک پیدا کرد بالاخره این کارا صورت میگیره.
صحیح مننم میخیل صاحب، ستاسو نظرم په دې اخلم، تاسو څه نظر لري ځکه چې دا د افغانانو ډلې چې په پاکستان کې متاسیا د کړلې یا اوس وخت کې ځنې ډلو کې شامل دي او یا مثلا د ایران د حکومت په ملاتړ باندې په سوریه کې یا عراق کې یا یمن کې و جنگول شلو، دا خطر اوس په دې وخت کې چې ایران نورم د یو ډول پوزي ائتلافونو مقابل کې واقع شوه ده او نورم منځوي حالت کې ده او د یو پوزي حالت سره گیر ده، څومره به په افغانستان باندې تاثیر وکي او د اغیزې به په افغان کډوالو چې میلیونونو په ایران کې اوسېږي د هغوی دپاره به څه اغیزې ولري؟
اول خو دا د راپورونه چې کوم رارسېدلي دي واضحه دي چې ایران اوس هم د افغانستان کې د فاطمینو په نوم باندې او د پاکستان د شیعګانو نه د زینبونو د لیوګانو دپاره جلب جذب لري او دا روان دی انګېونه استفاده کوي، ځکه هر ملک څه چې په لاس کې لري که هغه سیاسي اقتصادي او نظامي قوتونه دي هغه ټول نه استفاده کوي. سره او افغانستان کې چیرې په افغانستان کې یو مشروع زمونږ د جمهوري وختونو خوځښت په چوکاټ کې او همدارنګه د سولې او ولسواکۍ د نهضت په چوکاټ کې زمونږ نظر دا دی چې که په افغانستان کې ثبات نه وي او یو مشروع قانونمند حکومت نه وي نو افغانستان او سیمه به د دې نیابتي جګړو مرکز وي او دا به د افغانانو لپاره نه ښه نه وي. که چیرې افغانستان کې یو مشروع او قانونمند او ولسواکه حکومت وي په هغه صورت افغانستان هیچا لپاره بیا ضرر نه دی او افغانستان کولی شي چې د ګاونډیانو سره په سیمه کې په سوله کې او په آرامۍ کې سره ژوند وکړي. نو په دې خاطر باندې افغانان د دغه جنګونو د نیابتي جنګونو قرباني وو او اوس هم دي او په راتلونکي کې به هم وي. نو خطر افغانستان لپاره د ټولو هیوادونو زیات دی چې موږ دلته اوس مختلف تروریستي یا افراطي ډلې لرو او هر یو کوشش کوي چې د افغانستان په نورو سیمو کې هم فعالیت وکړي. نو په دې خاطر باندې او یا استخدام شي د نور ملکونو لخوا په افغانستان کې، نو دا په خپل یو نوع منګه قرباني دي جنگي او افغانستان به د دې قرباني وي.
یو عمومي لیدونکو د پاره یاد کو چې دا د منځني ختیځ د شخړې په مجموع کې د اسرائیل او د فلسطین سره د جنجال او وروسته چې لکه یاساس صاحب چې ذکر کړه چې ایدیالوژي کاڼ کې کله واغستو نو نور نیابتي ډلې ورسره وصل شولې چې هغه د فلسطین د حقونو په دفاع باندې ډیر ودرېدل او تر ډیره پوری د غزي جنگ نورم داسې اسرائیل باندې انتقادونه ډیر کړل چې د امریکا د حکومت په شمول البته چې ملکی تلفات او مخنیوي کیو کی زکه چې د حماس په نامه باندې چې کوم بمباردونه کول ډیر ملکی خلک پکې تلفات شو ده د امنیت شورا د غک پوری په ور باندې پورته شو. اوس پام دی جریان کې چې کله اسرائیل باندې حمله وشول د ایران د خوانه تقریبا اکثریت د افغانستان سیاستوالو یعنی په خوانی جمهور رئیسانو ځنې احزاب او حتی د طالبانو موجوده حاکمیت چې سرپرست دي دوی په اسرائیل باندې د ایران د بریټ د سملاتړیا پلوی وکړله چې دای ته ایران د ځانی دفاع یو مشروع حق غنو چې په اسرائیل باندې بریټ وکړي. یا اساس ابستاس د مقاومت ملی جبهه چې د افغانستان د نجات لپاره هڅه کوي په مجموع کې تاسو د غبرېت څومره څنګه دا یعنی تاسو جبهه څوي په دې اړه باندې تاسو مخکې لږ ذکر کړی چې وی اعلامیه تاسو خبره کړې په دې اړه چې یو دوه ټکی ذکر کړی چې تاسو د مقاومت د مشانو هدف څه دی په دې کې او دې کې د افغانستان نجات په دې کې چې تاسو د ایران ملاتړ کوي کبي طرفه پاتې شي.
ببینید در این مورد خدمت شما بسیار مختصر عرض بکنیم که در این کلی قضایایی که فعلا جریان داره و که واقعا یک جریان بسیار وسیع غیر انسانی که در منطقه به نظیر بوده و بالای دو حدود 35,000 نفر که 70% از اون طفل و زن باشه و همه ایشان هم مسلمان باشه، واقعا شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان نمیتونه در مقابل از اون به تفاوت بشنه. اول هم رو محکوم کرده بود و در این جنگ آخرم با این که اسرائیل را دولت اسرائیل را تجاوزگری اصلی میدانه و اقدامی ایران را جمهوری اسلامی ایران را تایید میکنه، منتها با وجود از اون طرفداری از این است که این مسئله باید که گسترش پیدا نکنه، برای امنیت جهانی خطر داره. بنان او مسئله واضح است که شورای مقاومت ملی از موضع جمهوری اسلامی دفاع کرده و اسرائیل را محکوم کرده، در عین زمان طرفدار دوام از قضیه هم نیسته.
مننه میاخیل صاحب، ستاسو نظر اخلم، ولی په دې اساس وخت کې چې جنگ ده او خصوصا اسرائیل چې ډیر لوی ابر قدرتونه د نړۍ د امریکا په شمول د غوی سره پوزی مرسته لري یا تعاملات لري ځنې او بشری مرسته د غزي سره کوي، فرانسا، برېټانیا، نور هم ترڅنګ ولاړ دي، ولی په دې وخت کې ټول افغان سیاسيونو د ایران د دریز پلوي وکړل چې دا بریټ د دوی مشو حق کړي؟ ستاسو باور په دې اړه څه دی؟ آیا هم د سې کړه وي کبل تر هو یا نظریه موجوده و؟
اصلا زه او زمونږ دوستان د جنگ مخالف دي، د نیابتي او جګړو مخالف دي، او نیابتي جګړې قربانیان ولست خزی دی، ماشومان دی، او اغا قوتونه چه والد یا اغا ملکونه چه والد یا اغا در یه قربانی کی گی پا دی خاطر بانه من کل که طول نیابتی جگلی چه اغا که پا افغانستان کی دی، که پا سیمه کی دی، او که پا دنیا کی دی، دا غند و او دا اغای حمایت نکو. البته دا اغا یو خبیصه حلقه شروع کی گی، یو وقتی یو سره مظلومی، بل وقتی بل سره ظالم دی، او اگه چوب چه اهداف لری اگه ترشا قلال ناس دی. نو منگ دا پاره دا مهمه دا افغانستان دا پاره، افغانان دا پاره، دکه چه منگ دا قسیمه که امر قوت نیم چه دا دنیا معادلاتو تا تغییر ورکو. منگ باید دخپل زان غم وکرو چه پا دا غا جاگو که سنگ خکیل نشو. دا یو طرف او دا بل طرف باید پلوی اونو کرو. من او تاسو ګورو چې افغانستان د 45 کال د ایران او پاکستان د اهداف قرباني دی، هغه و دغه نیابتي ډلې تقویه کولې په افغانستان کې استعمالولې او دوه حکومتونه رژیمونه سقوط وکړه، او اوس هم د افغانستان آینده معلومه ده چې په کوم خوا باندې ځي. نو موږ لپاره دا مهمه ده چې ځان طرف واخلو، په افغانستان د نیابتي جګړو نه وساتو، د جنگ میدان نه شي، او افغانان په خپلو منځو کې او د منطقې او دنیا سره په آرامۍ باندې ژوند وکړي، او دا هغه وخت کې راتلی شي چې په یو ملک یو قانونمند مشروع او ولسواکه نظام وي. تاسو ګورئ چې حاکمه ډله فرضاً ولې نیابتي ډلو نه استفاده کیږي. اوس په ایران کې ګورئ یوه اخوندي ډله هلته حاکمه ده، هغه د ټول ایران نمایندګي نشي کولی، هلته مخالفتونه موجود دي. همدارنګه تاسو پخپله په اسرائیلو کې ګورئ چې ټول په یو فکر باندې نه دي، هلته هم اختلاف ته نظر موجود ده. تاسو ګورئ په فلسطینیانو کې پخپله دوه درې ډلې دي خپل مشکلات هلته لري، او د یو بل سره په یوه لاره باندې تللی نه شي. تاسو عربان ګورئ چې دیو ټول د اسرائیل نغسې چې لازمه ده د فلسطینیانو نه حمایت نه کوي، ځکه چې هغې د خپلو ګټو لپاره هلته تصمیم نیسي، ځکه چې همدغه فلسطینیان چې په اردن کې وو چې هلته هغه د تور سپتمبر په نام باندې کومه جګړه هلته وشوله، او فلسطینیان غوښتل چې د اردن پاچاهي ونیسي، هغې په مقابل کې جنګ وکړه او 15,000 کسان فلسطینیان هلته ووژل شول، او دوی د اردن نه ویستل او لبنان طرف ته لاړو. نو دلته اختلافات دا دي چې هر څوک د خپلو ګټو لپاره کار کوي. نو موږ او افغانان هم باید د خپلو ګټو لپاره کار وکړو، هغه چې موږ د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره ګټور باید په هغې باندې فکر وکړو.
مننه. او داستاس خبره سم ده چې په سیمه کې خصوصا په اسرائیل کې چې مختلف اپوزیشن ګوند دي د اوسنی برحاله د صدر اعظم نتنیاهو د ګوند چې لیکوډ د په ضد باندې ځنې دریزونه لري چې د جنگ مخالفت اعلان کړي دي. د اسرائیل دفاع مانی خو د جنگ د شدت مخنیوي د پاره غوښتنه لري. ترڅنګ په خپل فلسطینیانو ترمنځ کې د حماس ډله چې و پوزي ډله میادیږي مقابل کې د الفاتح ګوند چې د محمود عباس د فلسطینی ادارې ریاست په غاړه ده هغه د جنگ د تاریخ نه غواړي اغواړي چې د تفاهم د لارې نو د خبرو سولېز لارې د اسرائیل سره غوړه کی او وی چې مونږ ټول د دې جغرافي اوسیدونکو په نامه باندې باید به د جنگ خپل مشکل حل کو. اما پښتنه یا اساس تاسو نه غواړم کوم چې اوس خو د جنگ حالات دې کې شک نشته ده برحاله تعقیب او نیونه او وشن او بریدون لا هم زی زیشته. تاسو باور سره چې ایران په دې وخت کې څه باید وکړي؟ څه ورته پکار دي چې د سیمې ثبات د ساتلو لپاره خصوصا خصوصا د گاونډي لکه افغانستان چې ورسره ډیر وصل دي چې دلته جګړې ونه غزيږي ایران ته څه کول پکار دي په دې وخت کې تاسو په نظر؟
ببینین ایران چی کار میکنه چی باید بکنه احتمال داره که ما در جایگاه قرار نداشته باشیم که دقیق باید که برای زنا بگویم که چی کار بکنه. ما در افغانستان جایی که مسئله افغانستان است حکومت طالبان را یک حکومت نامشروع و سلطه زنا را سلطه میدانیم که هیچ بود انسانی نداره. اول یک طرف از یکی با طالبان کدام کشور چی یک تعاملی داره و در رابطه با مسائل بزرگ دیگه جهان کس، چون که بحث ما و شما بیشتر متمرکز سر مسئله اسرائیل و فلسطینیا بود، اگر مسئله را اول تعقیب بکنیم اسرائیلیا درست است که اگر حماس گفته شود که یک گروه غیر مسئول نظامی است یا تا اگر یک گروه تروریست هم گفته شود از او طرف اسرائیل یک عضو ملل متحد است، اگر اونا باعث یک گروه غیر دولتی یا نان استیت اکتر کار میکنه و باز کارا را انجام میده، او طرف یک دولت مثل یک گروه تروریستی وری عمل میکنه و عکس العمل بسیار غیر متناسب در مقابل مردم نشان میده که اکثریت شهدا و کسایی که آسیب دیده هم کسانی هستند که هیچ ربط ندارن مستقیم به می جنگ. خب ایناله خود طبیعی است، تنها ایران نیست. شما اگر ببینین بسیاری از کشورها وقتی که در سازمان ملل متحد، وقتی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مثلا مطرح میشه، او تقریبا اکثریت دنیا اسرائیل را محکوم میکنه و میخواهیم اگر جنگ آتش بس شود، جنگ نشود، رای مسالمت آمیز شود. او تنها مسئله ایران نیست، مسئله پاکستان نیست، مسئله افغانستان تا نیست. خب بالاخره یک رویکرد حسفی است که از سوی اسرائیل جریان داره که او در حد بسیار خطرناک داخل شده، یعنی حسفی فیزیکی که تیفل را نمیبینه، زن را نمیبینه، کسایی که در جنگ مستقیم دکیل یا غیر مستقیم هیچ کس را نمیبینه، از یک طرف درو کده میره کشتار جریان داره.
دا انتقاد شدید پر دی که شک نشته ده چې تاسو به خبرونه کې اوري چې د امریکا حکومت او ډیرو نورو معتبر حکومتونو په د ملګرو ملتونو په ګډون په اسرائیل دا انتقاد کړی ده چې دغه سي یو زورور اقدام نه په ملکی ساحو کې جلوګیری وکړي. په صورت سره ځوانګا یو څلوي ثانیشته میاخیل صاحب کې لاند جواب راکړي راته د طالبانو حکومت د پاره څه پکار دی په دې وخت کې چې د افغانستان د نجات د پاره او ژغورنې د پاره او مسؤلیت د پاره څه وکړي دی وخت کې عاجل؟
هر ما کوم خیال وکړ چې هر جنگ چې په غوږ کې ملکان وژل کیږي خلک وژل کیږي، هغه د غندلو د اسرائیل کې چې بل دنیا کې چې په خپل افغانستان کې طالبان یې کوي چې ملکي کسان ته ضرر رسیږي او دیو داخلي جنگونه چې کړي وو، موږ لپاره یو ځانې لار بل نشته چې موږ باید په دغه جنگونو کې ځان ښکېل نه کړو. په افغانستان کې یو مشروع قانونمند او ولسواکه نظام در راتګ لپاره ټول باید سره یو ځای شي، د دې هیڅ پاید نه شي، حتی طالبان هم باید دغه نظام جز وي. نو په دې خاطر باندې موږ په افغانستان کې چې داسې نه وي، افغانستان بیا داخلي جنگونو ته ځي او دغه د نفي او انحصار په مسیر
مننه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خوانی سرپرست او لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب او د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې غړی او ویان ډاکټر یاسا صاحب، ستاسو د دواړو د حضور نه ډیره ډیره مننه کوم. کور مدان چې په دې بحث کې ګډون وکړو او د لیدونکو د اوسیلې نه ډیره مننه چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د شخړې په باره کې زموږ پروګرام ولیدو او اورېدو. هیله ده دوستانو سره شریک کړئ. تر بلې اونۍ هم پخته سپارم.